څلور بجې شوې. احمد چې بریم داسې جرړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې په خبرونه کې دوهې ته ځو او له خپل خبریال اورو چې هلته څه روان دي. خو لومړی خبرونه. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د تنظیمونکو پر دې پریکړه مایوسي څرګنده کړې چې غیر طالب ګډونوال د ښځو مدافعانې د مذهبي او قومي اقلیتونو غړي او د بشري حقونو د ډلو نور غړي د دوهې د درېمې غونډې له اصلي بحثونو څنډې ته کړي دي. دغه وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل کاناډا له اونیو راهیسې په ښکاره ویلي چې د دوهې له درېمې غونډې د ښځو او د مدني ټولنې پر هڅو کولو مایوسه ده. د دوهې په درېمه غونډه کې د کاناډا ځانګړي استازي ډیوډ سپرول هم برخه لري. د دې دوه ورځنۍ غونډې له اصلي بحثونو د ښځو او مدني ټولنې استازي څنډې ته کړای شوي، خو د سې شنبې په ورځ د ښځو او مدني ټولنې استازو ته په یوه بېله غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ځینو ښځو د حشوي غونډه تحریم کړې ده. د افغانستان په اړه د دوهې د غونډې ګډونوال به نن د دې غونډې په دوهمه ورځ هم خپلو بحثونو ته دوام ورکړي. تمه ده په نننۍ غونډه کې به د ملګرو ملتونو او د طالبانو د حکومت استازي د افغانستان او نړیوالې ټولنې پر لومړیتوبونو او ننګونو خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي روان میلادي کال په افغانستان کې له 40 هغو کورنیو سره چې د طبي آفتونو له کبله زیانمنې شوي وي مرسته کړې ده. دغه بنسټ نن دوشنبه په خپله اکسپانه کې لیکلي چې له دغو کورنیو سره د دوی د زیانونو د جبران او په خپلو پښو د درېدو لپاره دا مرسته شوې ده. د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی له 80 کلونو راهیسې په افغانستان کې د ولست ملاتړ لپاره ژوند ژغورونکي مرسته کوي. د ثور له 20مې د افغانستان ختیځ شمال ویدیس او ویدیس ولایتونه تر سخت ورشتون ورسته د سیلابونو بهیدلو شاهدان وو چې سلګونو کسانو ته د مرجوب لاړولو ترڅنګ دوی ته درانه مالی زیانونه هم اړولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان خبر ورکړي چې په تیر جون میاشت کې په بلخ، کندهار او هرات کې د ساري ناروغي او د خبراوي د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي کمپاینونه وشول. دغه سازمان پرون پر خپل اکسپانه لیکلي چې په دغو کمپاینونو کې 43 ښځینه وو او 18 نارینه وو روغتیایي کارکوونکو یا هم ټولنیزو کارکوونکو برخه اخیستې وه چې په دې باب له روزل کېدو وروسته وګمارل شول. څو په ټولنه کې د کانګو سخت نس ناستي او شری ناروغیو د مخنیوي په باب د نورو عامو خلکو پوهاوی زیات کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه وایي تر اوسه 110,000 کسانو ته په دې باب چې له دغو ناروغیو ځانونه څنګه وساتي معلومات ورکړل شوی دی. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن ویلي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ په روانه جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر 10,900 ته ورسید. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ته یو ترسي سازمان ګڼي. د غزې روغتیا وزارت ویلي چې لشه 20 کسان په تیرو 24 ساعتونو کې وژل شوي او د اکتوبر له 8 زره 16 نور کسان ټپیان شوي دي. په غزه ترنګ کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان وژل او شاوخوا 250 نورې یرغمل کړل. د جنوبي کوریا پوځ او شمالي کوریا نن دوشنبه دوه بلستیک توغندي وازمویل چې ویل کېږي د یو توغونه احتمالا غیر عادي وه. تر دې یو ورځ مخکې شمالي کوریا ژمنه کړې وه چې له جنوبي کوریا او جاپان سره به د امریکا نویو ګډو پوځي تمرینانو ته سخت ځواب ورکړي. د جنوبي کوریا د ګډو ځواکونو د لوی رئیس دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه توغندي د شمالي کوریا له جونګ ګون ښارګوټي د شمال ختیځ پر لوري د 100 مایل فاصله کې توغول شوی. د بیان له مخې لومړی توغندي 600 کیلومتره مزل وکړ، خو دویم یې یوازې 100 کیلومتره مزل کړی دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اوري. په دې خبرونه کې د دوهې لغونډې تاسو حل خپل خبري اله اخلم. له همدې غونډې مو د ځینو افغان میرمنو لغښتنو خبرو.
په طالبانو د فشار راوړي چې ښځو ته د کار او د تحصیل زمينه برابر کړي.
مشان او متقاعدین نور غشتنی لري.
لومړی ټوب موږ دا چې باید دغه مکتبونه خلاص شي، بعضي د متقاعدینو حقوق ورکړ شي. دوم دا چې د افغانستان دغه پیسې چې کنګل شوی دي دا باید خوشي شي.
د دوی د غونډې ترڅنګ لپکتیا د یونیسف لوري د لاسو شونځیو د نوې ودانیو د جوړېدو خبر لرو.
مخکې دا تاسو وسناست یو بدغه چې مکتب او خیمه وي لمرته به ورکه ناشته ماشمان.
په نړیوالو موضوعات کې متغزی په شجاعي سیمه کې له سختو جګړو خبرو او یو شمېر نور مطالب لرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن د افغانستان په اړه د دوهې غونډې دوهمه او وروستۍ ورځ ده. مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې تمه ده په نننۍ غونډه کې به د ملګرو ملتونو او د طالبانو د حکومت استازي د افغانستان او نړیوالې ټولنې پر لومړیتوبونو او ننګونو خبرې وکړي. نور جزئیات له دوهې څخه له خپل خبریال احمد تکل څخه اخلو.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چې د دوهې په غونډه کې د طالب پلاوی مشي هم کوي د دوشنبه
د جولای لومړۍ خبر هم لرو. له همدې څخه به هم واخلو د دادې خلکو څرګندونې دي چې تر اوسه پورې روشان صاحب همدغه راپور راخلو بیا به دوهې ته ورشو چې د خپل خبریال به نور جزئیات واخلو. سنا کاکړ راپور لري چې افغانان د دوهې له غونډې څخه غوښتنې لري.
نن د جولای لومړۍ نیټه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې د درېمې غونډې وروستۍ ورځ ده. دې غونډه کې د نګري دیشو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو او د طالبانو حکومت پلاوي ګډون کړی. یو شمېر افغانان ازادي راډیو سره په خبرو کې له ملګرو ملتونو او د دې غونډې له ګډونوالو غواړي چې د افغانستان د بشري ستونزو د حل لپاره باید عملي اقدام وکړي. دوی وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې بشري ناورین رامنځته شوی او د وسلیو بیکاری کچه لوړه شوې ده. دوی د غشان ملګرو ملتونو غواړي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د لمنځه وړلو لپاره د افغانستان کنګل شوی پیسې آزاد کړي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي الفت ازادي راډیو ته وویل
دا مهمه نه ده چې آیا دلته کوم نظام برقرار دا یا هغوی په رسمیت پیژني یا نه. دلته بشر دی، دلته ولسونه پراته دي، وګړي دي. د دې هوادوی حق لري چې د خپل هغه بودیجه چې کنګل شوی ده د دې نه بیرته برخمن شي او دغه بودیجه ورته راخلاص شي.
د کابل اوسیدونکي او یو له متقاعدینو څخه افندي سنگر هم مرته او یو شمېر نورې غوښتنې لري.
په دې غونډه کې لمړیتوب موږ دا ده چې باید دغه مکتبونه خلاص شي، بعضې د متقاعدینو حقوق ورکړي شي، دوم دا ده چې د افغانستان دغه پیسې چې کنګل شوی دي دا باید خوشي شي، تجارتي د اقتصادي د کومکونو پاکله باندې په دې حق له باندې باید تلته دا موضوعګان حل شي.
د دوهې د درېمې غونډې قربانو د ملګرو ملتونو ساتمن چارواکو هم ویلي چې د دوهې په غونډه کې به د مالی او بانکي ستونزو په اړه خبرې کیږي او د دې ترڅنګ د مخدره موادو په وړاندې مبارزه هم د اجنډا یوه برخه ده. د افغانستان بانک څه د پاسه 9.5 میلیارده شتمنۍ چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ دو وروسته له دې ویرې چې د دوی لاسته به پریوزي د امریکا د متحده ایالاتو لخوا کنګل شوه. خو وروسته متحده ایالاتو په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ستونزو د حل لپاره د دې پیسو یوه برخه چې 3.5 میلیارد ډالر کېږي په سویس کې د افغانستان امانت صندوق ته د انتقال اجازه ورکړه. سپینې ماڼۍ مخکې په یوه اعلامیه کې چې د 2023 کال د فبروري میاشتې په 8 نیټه یې خپره کړه د بایدن له قوله ویلي وو چې د افغانستان د بشري ناورین او له کبله یې د رامنځته شوي ګواښ له امله د ده د 2022 میلادي کال فرمان 2023 کال کې هم د اجرا وړ دی. بایدن 2022 کال د فبروري په 11مه د افغانستان په اړه دغه فرمان صادر کړی و چې د شتمنۍ کنګل کېدل یې هم یوه برخه ده. په ورته وخت کې یو شمېر نور افغانان بیا وایي د افغانستان د ډېریو اقتصادي ستونزو حل پر ښځو د طالبانو حکومت د بندیزونو لیرې کول دي چې د دې لپاره باید نړیواله ټولنه پر دوی فشار راوړي. د جوزجان ولایت اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي د ښځو پر کار د بندیزونو وروسته وزګاره شوې او د خپلې کورنۍ یوازینۍ سرپرسته ده.
داسې نه ایسي یوه کونډه نه یې بې سرپرسته ښځه صغیر یتیم بچي و نه یې پکې. پخوا به دې ښځو کارونه لرودل، هغه کارونه یې ټوله لاسه ورکړي. د ما توقع له دې غونډه دا ده نو سې دغه د ښځو حقوقو ته څه دوی پام کوي دا دی باید عملي کړي. په طالبانو د فشار راوړي چې ښځو ته د کار او د تحصیل زمینه برابره کړي.
د طالبانو حکومت له زرو زیاتې ورځې کېږي چې د نجونو منځني ښوونځي یې تړلی دي. دغه شان یې د دوی په لوړو زده کړو او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې پر کار هم بندیز لګولی دی. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بېوزلۍ او بېکاري کچه لوړه شوې او یو شمېر نړیوالو سازمانونو دا اندېښنه هم ښودلې وه چې د ښځو پر کار د طالبانو حکومت بندیزونو د دې هېواد اقتصاد کمزوری کړی دی. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د افغانستان 50% وګړي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او نږدې 5 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د یو شمېر افغانانو د غوښتنو په اړه مو راپور اورېده چې د دبهې له غونډې څه هیلې او څه تمې لري. اوس په دبهې ته ورشو. د قطر له پلازمینې دبهې څخه د ازادي راډیو خبریال احمد تکل را سره دی. له دوی په واورو چې په نننۍ غونډه کې په کومو موضوعاتو خبرې شوې دي.
دا غونډه چې د ملګرو ملتونو د معلوماتو په اساس د 15 هیوادونو ځانګړو استازو ته د افغانستان لپاره ځانګړي استازي چي دي او همدارس د نړیوال بانک او د اسلامي همکاریو د سازمان د استادو په ګډون یو شمیر نړیوالو مؤسسو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې. په دې غونډه کې غونډه د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي او تر اوسه پورې له سهاره خبریالان د دې هوټل په لابي کې د ریتز کارلتون د هوټل په لابي کې هلته چې دا غونډه روانه ده ټول سترګې په لار دي. د غونډې ګډونوال کله چې راوځي د خبریالانو پوښتنو ته ځواب نه وایي ځکه چې دوی همداسې پریکړه کړې ده چې د ورځې په پای کې به د مازدیګر مهال د غونډې د بحثونو په پای کې به یو مطبوعاتي کانفرنس جوړیږي او د غونډې ګډونوال به البته ټول نه خو یو تعداد ګډونوال له هغې ډلې د ملګرو ملتونو او د طالبانو استازي به راځي او خبریالانو ته به د نننیو بحثونو په اړه معلومات ورکوي. د طالبانو د پلاوي مشري د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد کوي او د ټولو غونډو مشري د ملګرو ملتونو د سرمنشي سیاسي مرستیاله روزمري دی کارلو کوي. نن سهار په دوو برخو کې تر اوسه پورې د دوی غونډې ترسره شوې دي او په دې کې د طالبانو د حکومت استازي له هغې ډلې د کورنیو چارو وزارت استازي د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې او د بدیل کښت لپاره د نړیوالو د مرستې په برخه کې دلته پریزنټیشن یا غونډې ته معلومات وړاندې کړي دي. همداراز د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ د وزارت او د افغانستان بانک استازي دلته حاضر وو د دې لپاره چې د نړیوالې ټولنې له ځانګړو استازو سره پر افغانستان د بانکي سیستم او د اقتصادي بندیزونو په برخه کې او پر هغو محدودیتونو چې د نړیوالو لخوا په افغانستان کې پر دولتي مؤسسو او پر خصوصي سکتور لګیدلې دي په دې اړه د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي.
تکل صاحب مننه. د ازادي راډیو په نورو خبرونو کې به هم نن له دوحې څخه تاسو له تازه معلومات شریک کړو. لوی خبرتیا وروسته پکتیا ته ورزو هلته یونیسف د لسو نویو ښوونځیو ودانۍ جوړې کړې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د پکتیا په مرکز یو شمېر ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومان وچی صندوق یا یونیسف په مالی مرسته د لسو ښوونځیو لپاره د نویو ودانیو د جوړولو کار پیل شو. په دې ودانیو باندې یو سلو شپږنیمه میلیون افغانۍ لګښت کیږي او ودانیزې چارې به د شپږو میاشتو په موده کې سرته ورسي. په پکتیا کې د طالب چارواکو په وینا چې د دغه ولایت تر نیمایي ډېر ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي د زده کړو له مناسب چاپېریاله بې برخې دي. نورحال دا سړیو مشال رادیو د خبريال نجيب لالو خیل پراپور کې
دا پکتیا ولایت مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق په مالی مرسته د لاسو ښوونځیو د جوړولو د بنسټ ډبره د روحاني بابا په ولسوالۍ کې کېښودل شوه. ځایي چارواکي وایي چې د لاسو ښوونځیو ته د ودانیو په جوړولو سره به د دې ولایت شاوخوا لس زره زده کوونکي د زده کړو د مناسب او خوندي چاپېریال برخمن شي. د پکتیا اوسیدونکي د افغاني ماشومانو او ځوانانو د زده کړو لپاره د نړیوالو بنسټونو پاملرنه ستایي او غوښتنه کوي چې د زده کړو بهیر د ښه کولو لپاره د نړیوال په هر برخه کې مرستې وکړي. د پکتیا اوسیدونکي طلا محمد مشال روړی ته وویل
دغه مکتب ته موږ ډیر خوشاله یو لګنه مخکې لا تاسو وسناستو په دغه چې مکتب او خیمه وي لمر ته ورکی ناشته ماشومان بیا مې یو ځای ورته ونیو کلا د پردی کلا ده امر ته نیولې ودانی نسته کې مر ته ناشته د کتابو رسدګي نه وادي بل شي نه و.
یو بل ځوان محمد شریف چې په روحاني بابا ولسوالۍ کې په خیمو او خلاص چاپریال کې زده کړی کړی وای دوی په ګرمۍ باد باران او سړم موسم کې د ډیر ستو زو سره مخامخ ول
دغه خوانځي په جوړیدو سره خو زموږ ډیر ستونزې حل کیږي. پاتنه وی کال کې زخپله په دغه خوانځي کې ومه خیمه وی په بیخیانی دومره سخت به موږ سره پتانګو سکاله به باران به باد به هر وخت په دیړنګ وی کله سي موږ جنخیر لیسه ته ولاړلو هغه هم سي ولیدله خدا شاګردان او د دغه ساحل پر سیده مکتب د وړکی شاګردان د موږ جنخیر لیسه بیخی ډیر لري دی غول لپاره دا ډیر منظم جای د سیبای په خوندی کار مخکې لو وخت سوې ځکه وس خو ډیر وخت یې سوې
بلوري تزوی مسؤلین خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ټولو خدماتو او درغنیزو پروژو په برخو کې به حقوقي مطالمړیتوب ورکوي چې په تیر کې د امنیتي ګواښونو او یا نور ټولنیزو ستونزو له کبله پکې د زده کړو لپاره لازمي اسانتیاوې نه دي رامنځته شوي. د پوهنې رئیس مولوي عبدالقیوم فاروقی وویل
هغه سیمې چې په تیر کې له خدماتو چپاتې دي او مخ ته خدمات نه دي ورته وړاندې شوي هغوی ته حق د اولیت ورکوي. انشاءالله دې ولسوالۍ ته به حق د اولیت بیا هم ورکوي که د تعمیر په لحاظ وي، که د استاذ په لحاظ وي، که تشکیل وي، که کتاب قرطاسیه وي، که هر څه وي، انشاءالله د معارف په باب باندې به موږ دغه ولس ته اطمینان ورکوو.
د پوهنې ریاست د چارواکو په وینا دا مهال په پکتیا کې 60 سلنه ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي بیدیاو کې زده کړې کوي. دوی له نړیوالو بنسټونو او ډونرانو غواړي چې د پوهنې له بهیر سربیره دې د پکتیا له اوسیدونکو سره د روغتیا، څښاک پاکو اوبو، کرنې، مالدارۍ، کارموندنې او له درنو چارو څخه د ماشومانو د خلاصولو په ګډون دې نورو برخو کې هم مرسته وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
نن د څلورمې ورځې په مخه د غزې په شجاعي سیمه کې سخت جګړې او بمباری روانې دي. بلخوا راپور ورکړل شوی چې د غزې له خان یونس ښار د اسرائیل په لور ګڼ توغندي ویشتل شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د اسرائیل پوځ وای د جګړې په ساحه او په سمڅو کې د فلسطینیانو پر افراطي وسلوولو چاپی اچولی او یا یې په وړاندې حمله کړې دي. نن دوشنبه د تلرمې ورځې په مخه هم د غزې په شجایا ښار کې سختې جګړې او بمباری روانه وه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو تایید کړی چې ځواکونه یې په سخته جګړه کې ښکیل دي. له څو میاشتو راهیسې په غزې تاړانګه کې د اوربان د ټینګښت او د پاتې یرغمل شویو د خلاصون لپاره خبرې روانې دي، خو کوم پرمختګ یې نه ښکاري. حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه یې تروریستي سازمان ګڼي د شنبې په ورځ ویلي د امریکا د منځګړو لخوا په بیا کتل سوې پیشنهادي طرحه کې کوم نوی شی نسته. دغه پیشنهادي طرحه په غزې تړنګ کې د اوربان د ټینګښت او د پاتې یرغمل شویو خلاصون ته زمینه برابروي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی د حماس ډلې وسلولو د اکتوبر میاشتې پر 1 د اسرائیل پر جنوب حمله وکړه. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او 250 نور کسان یرغمل کړل. د نومبر میاشتې د هغه اوربند پر مهال چې و ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطینی بندیانو په بدل کې ګڼ یرغمل شوي کسان خوشې شول، خو ګمان کېږي 146 کسان به لا هم یرغمل وي او د اسرائیل پوځ وایي په دې شمېر کې 240 کسان شایي مړه وي. ملګري ملتونه وایي له 2000 تر 3000 پورې کسان د نویو جګړو له کبله د غزې له شجایا سیمې کډې کولو ته اړ شوي دي. د اسرائیل پوځ ویلي چې د فلسطینیانو افراطي وسلوونو نن دوشنبه د غزې له جنوبي ښار خان یونس څخه باندې 40 توغندي ویشتلي او دوی د دغو توغندیو د ویشتلو پر ساحه حمله کوي. د اسرائیل پوځ وایي د ځینو توغندیو مخه نیول سوي او ځینې د اسرائیل پر جنوب لګېدلي، خو د مرګ ژوبلې په باب ځینې دی ویل سوي. د اسلامي جهاد ډلې پوځي څانګې القدس لواګانو ویلي چې دغه توغندي دوی توغولي او د اسرائیل په جنوب کې د غزې پولې ته څیرمه ګڼې ساحې ویشتلې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو. د افغانستان په پلازمینه کابل او ولایتونو کې یو شمېر افغانان په خپلو سیمو کې د تشاک لپاره د پاکو اوبو له نشټوالي شکایت لري. دوی علتونه ګڼ یادوي. جزئیات د عبد سپوشمې پر راپور کې.
اوبه د ژوند لومړنۍ اړتیا ده، خو په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې یو شمېر افغانان شکایت کوي چې د تشاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او اړ دي چې په پیسو یې وپیری. د کابل ښار د ولسمې ناحیې اوسیدونکی رامین وایي چې دوی په میاشت کې یوازې 2 ځلې په کور کې له نلونو اوبه ترلاسه کوي او په نورو ورځو کې اړ دي چې وی پیری.
موږ د اوبو له کمښت سره مخ یو. په نل کې په میاشت کې 2 ځلې اوبه راځي چې زموږ لپاره بسنه نه کوي. موږ یوازې د میاشتې 800 افغانۍ د ګرځنده ټانکرونو څخه اوبه اخلو. دا زموږ او زموږ د سیمې د ټولو خلکو لپاره جدي ستونزه ده.
د کابل ښار د قلعه موسی د سیمې اوسیدونکی محمد مهدی هم په خپله سیمه کې د څښاک د پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي.
تاسو در منطقه کې مو زندګي
په کومه سیمه کې چې موږ اوسېګو د اوبو ستونزې لروز موږ د سیمې اوسېدونکو په هغه کورونو کې چې د اوبو بمبی دي د اوبو پرایستلو سره خپل ستونزې واروي موږ له دولت څخه غواړو چې د خپل خلکو لپاره د اوبو منظم سیستم جوړ کړي
فعال شوه فعالیت وکړن کار خوب میشن
خو د ستونزې یوازې په کابل پورې محدود نه ده د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر اوسیدونکو هم له ورته ستونزې شکایت کوي د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ اوسیدونکو عبد الله په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د تیر دوه درې میاشتې بارانونه او سیلابونه سره په ساګانو کې وبې پیدا شوه دا مشکل حل او سپیلن بیا د مشکل سره منګ مخیو ته ساګانو کې وب نشته وچې دي او سپیلن منګ ساحه کې خلک زی او مسجد کې بعض مسجدونو کې دیګي وی لدا وسه استفاده کوي په بوشکو باندې وبراوړي التم بیا زیات مشکل وي ځکه زیات خلک ولاړوي
د غور ولایت د مرکز فیروزکو خار د شهیدانو د غونډي اوسیدونکو غلام سخی هم د ورته ستونزې خبره کوي
موج د تپه شهدا په سیمو کې ژوند کوي زموج اوبو نلونه او ذخیره د سیلونه در واتلو عمل ټول خراب شوی دی دا اوس لپاره موج د خپل د التیاول او به د رود څخه یا هم د زین ساګانو چې زموج ته نجدیدی دغه څخه راولو نو په دې برخه کې زموج ستونزه ډیر زیاته ده
په دې اړه مو د طالبانو حکومت انرژي او اوبو لګولو وزارت ویاند اختر محمد نصرت وپوخت خو نو موري له څویلو ډډه وکړه په افغانستان کې د اوبو د مدیریت یو شمیر پوهان هم په هیواد کې د ځکا د پاکو اوبو د کمښت ستونزه جدي ستونزه بولی د دوی له ډلې عبد الله حجاج ازادي رادیو ته وویل چې د اوبو د کمښت یو لوی لامل د اوبو د سم مدیریت نشټوالی دی
موږ کافی اوبه لرو خو د اوبو سم مدیریت نه لرو او اوس اوبه ورځ په ورځ کمیږي د اوبو رسولو په برخه کې د اوبو سم مدیریت د افغانستان خلکو ته د اوبو د رسولو یو له بنسټیزو کارونو څخه دی هغوی چې د اوبو د کمښت له امله کډوال شوي شمیر یې تر هغو کسانو ډېر دی چې د جګړې له امله تښتیدلي دي
د اوبو د مدیریت او چاپیریال په نجیب الله سعادت وایي چې د اوبو د ناسم مدیریت ترڅنګ په لویو ښارونو کې د وګړو زیاتوالی د اقلیم بدلون او د ځمکې د لاندې د اوبو نه ناسمه ګټه اخیستنه په افغانستان کې د څښاک د اوبو د کمښت نور لوی لاملونه دي د اوبو د سم مدیریت د برخې پوهان وایي چې د څښاک اوبو ته د خلکو د نه لاسرسي د ستونزې د حل لپاره باید د اوبو سم مدیریت وشي بندونه جوړ شي او له سیندونو څخه د خلکو ته د څښاک د پاکو اوبو په رسولو کې استفاده وشي د روان کال په پیل کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون له امله 21 میلیونه خلک د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخ دي
د هلمند ولایت نهر سراج ولسوالي اوسیدونکو دوی ته د روغتیايي مرکزونو د جوړېدو غوښتنه کوي دوی وای ولسوالي ته د سړکونو خراب حالت ناروغانو لپاره په مرکز کې طبي اسانتیا او تر رسیدل ستونزمن کړی دي د نهر سراج ولسوالي اوسیدونکو پر طالبانو ژغ کوي چې په سیمه کې مجهز روغتون ورته جوړ کړي چې روغتیايي خدماتو ته لاسرسي بهتره شي پدیاړه نور جوسیات پدې راپور کې
د هلمند ولایت د یو شمیر ولسوالۍ اوسیدونکو په خپل ولسوالۍ کې د روغتیايي مرکزونو له نشټوالي شکایت لري دی وای لالسی زرایسی عامه دولتي خدماتو ته لاسرسي نه لري او په خبره یې سرپرست حکومت باید دغه برخې ته جدي پام وکړي د دغه ولایت د نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکو او قومي مخور محب الله د ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې د دغه ولسوالۍ روغتیايي مرکزونه کم دي او بسنه نه کوي د زیات کړه د غشان پښته کلینیکونو کې د درملنې اسانتیاوي کم دي او ولسونه اړ دي چې د هرې ناروغۍ د درملنې لپاره مرکز لشکرګاه شهر ته ولاړ سي نوموړي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د خلکو یاد ستونزو ته دي جدي پاملرنه وکړي
دا بل شپه ماته په خپل باندې دا دغه مشکل جوړ سو مټر مېند بل سره اوسي سیم مېند بل سره اوسي بیا ولاړم ګریشته ما ستاند ولاړم د شپې درې بجې وې چې زبرته خپل کور ته سمه او دا ډیر مسلمانان زوینه ما چې دا جزیه دغه دغه باندې د بین څخه تللی دي موږ ته همدلته دغه مشکلاتونه د دغه کله سره مخامخ دي موږ دا غواړو چې موږ ته کلینیک جوړ شي دومره مشکلات دی چې دومره شی نه لرو که د وطن کې یو کلینیک نشته که ستا چې ورشو هغه یوه دانه ګولۍ راکړي تر اسمان کب بیرته دغه سین را روانو ګولۍ یو پایکټ ګولۍ ما ته کومه ګټه کوي
نهری سیراج ولسوالی تازه د هلمند ولایت د ولسوالیو په نوې تشکیل کې راغلی چې د مرکز لشکرګاه ښار ختیځ طرف ته پرته ده او د بیا رغونې کارونه په کښې کې ډېر کم تر سترګو کېږي. د دې ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی رحیم الله وایي د یادې ولسوالۍ او مرکز ترمنځ پرته لاره نږدې 4 ساعته ده چې اکثره وخت عاجل ناروغان تر ډاکټرانو نه رسېږي او په لاره کې سا ورکوي.
کلینیک جوړ شي موږ کلینیک نه لرو مریضان د شپې مریضان چې بیا چیرې بوځي د لشکرګاه ته بیا یې بېګرشته هغه 4 ساعته موټر لاړ لاندې مو ګرده خامد ګا ته یې بیا یې بېګرشته بیا نو پر بل رقم کلینیک شی دلته نشته نو د شهر مخ ته جوړ شي نو خو ضرورت دا مریضي خوار څوک لري داسې نه ده چې
د نهری سیراج ولسوالۍ اوسېدونکي وایي د روغتیایي ستونزو تر څنګ د ښوونځیو برېښنا او په نورو برخو کې هم له ستونزو سره مخ دي. په هلمند کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر سید احمد سید د خلکو ستونزې مني خو وایي دوی به دا ستونزې حل کړي. نوموړي ادعا کوي چې دوی اوس مهال د عامې روغتیا وزارت او د یو شمېر موسساتو په همکارۍ 144 نور روغتیایي مرکزونه جوړ کړي. پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په هلمند کې د نهری سیراج په ګډون 4 نورې ولسوالۍ نوامیش، بغنی، باباجي او بهرامچا ولسوالۍ هم د دغه ولایت په تشکیل کې ورګډې سوې دي چې د پاتې ولسوالۍ اوسېدونکي هم په خپلو سیمو کې د بیا رغونې د کارونو غوښتنه کوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نظر د دوحی غونډه به په دې خاطر مهمه وي چې کوم هیوادونه چې طالبان سره په کوم مواردو کې اختلاف نظر لري پر هغه به خبرې وشي او یو همغږۍ ته به سره ورسېږي، یو تفاوت ته به سره ورسېږي.
سلام ټول ازادي راډیو کارکوونکو، تاسې دغه سې غونډې ته هېڅ سره خوشبینه یم، ځکه چې داسې غونډې نیول کېږي بیا هېڅ کومه نتیجه لاسته راوړنې نه لري، یوازې غونډه نیول کېږي بېرته بیا خلاصېږي.
اول قدم کې خو زه خپل سلامونه ازادي راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته وړاندې کوم. دویمې د طالبان څخه دا غوښتنه ده او هیله ده دوی باید ښځو ته اجازه ورکړي، که ښځې په ټولنه کې نه وي هغه ټولنیز پرمختګ نشي کولی، دوی څو تر سوله داسې بېده پاتې کېدلی شي. باید دوی سر خلاص کړي، دوی ځان په نړۍ ولاړه په څونه پر مخ ولاړه، دوی بیا هم د خپل پخواني نظام وخت راپورته کړی دی، هغه خبرې دي، هغه کارونه دي چې دوی کوي. دوی باید داسې ونه کړي، دوی باید سر خلاص کړي، دوی باید د نړیوالو سره ځان برابر کړي. نور ستاسو وخت نه نیسم، وخت مو ښه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د دوحې په د غونډې په باره کې یو نظر درسره شریکوم. د دوحې غونډه چې ده دا به زه چوم بې معنا دغسې، ځکه چې د افغانستان اسلامي امارت مشروعیت نه لري، هیڅ مشروعیت هم نه لري، ځکه چې په افغانستان کې نیمی نفوس د طالبانو پر خلاف باندې ولاړ، چې هیڅوک هم دا نه غواړي چې د افغانستان اسلامي امارت چې په رسمیت باندې وپېژندل شي، ځکه چې د افغانستان اسلامي امارت خلک ډېر وږي کړل، ډېر خلک سره ذلیله کړل، خواري ټپې ولاړې، چې کندهار په صنعتي پارک کې تر 300 کارخانو پورې ډېرې کارخانې دي، په حدودو کې دغه 3 کارخانې پیلات کوي، نور ټولې بندې شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د افغانستان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ په اړه کې نو موږ دا غواړو چې دا غونډه دې وشي په دا رقم، نو په دې نوزاد ولسوالۍ نور ولسوالۍ نور ولایتو کې دغسې ډېر ستړي خلک شته، او که کومه موسسه یا یو مرسته چې د حکومت لخوا کېږي نو دا توضیح کړي، چې نو پر دې برابر باندې غونډه دې وشي چې دغه مسکین وو او دا ستړو خلکو او دا کونډو یتیمان ته دې ور ورسېږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې تر څلور نیمه بجو وروسته د 15 خو بس لرو د بس د دوهې غونډې ته ځانګړې شوې ده چې نن په دوه کې د غونډې دویمه ده. د ملګرو ملتونو په مشي په دې غونډه کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو پلاوی هم برخه اخیستې ده. څلور بجو 10 دقیقې شپې لند خبرونه. د دپې د دوه پرزنی غونډې نن دویمه ده. په دې غونډه کې چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ جوړه شوې ده، په بانکي او مالی بندیزونو سربیره د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې په اړه به هم بحثونه پکې وشي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د تنظیمونکو پر دې پریکړه مایوسي څرګنده کړې چې غیر طالب ګډونوال، د ښځو مدافعان، د مذهبي او قومي اقلیتونو غړي او د بشري حقونو د ډلو نور غړي د دپې د دریم غونډې له اصلي بحثونو څنډې ته کړې دي. دغه وزارت پرون په ویلامې کې وویل کاناډا له اونیو راهیسې په ښکاره ویلي چې د دفیل درېمې غونډې د ښځو او د مدني ټولنې پر حس کولو مایوسه ده. د دې دوه ورځنۍ غونډې له اصلي بحثونو د ښځو او مدني ټولنې استازي د تکړای شوي دي، خو د سیشن بی پروس د ښځو او مدني ټولنې استازو ته په یوه بله غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ځینو ښځو د هاشمي غونډه تحریم کړې ده. د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام وای روان میلادي کال په افغانستان کې لټلج ورځ راغو کورنیو سره چې د طبي آفتونو له کبله زیانمن شوي وي مرسته کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان خبر ورکړي چې په تیر جون میاشت کې په بلخ، کندهار او هرات کې د ساري ناروغیو د خپراوي د مخنیوي لپاره دوامه پوهاوی کمپاینونه وشول. دغه سازمان پرون پر خپل اکسپانه لیکلي چې په دغو کمپاینونو کې 3 او 18 نارینه او روغتیایي کارکونکو یا هم ټولنیزو کارکونکو برخه اخیستې وه. د حماس تر ولکه لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل او حماس ترمن پروانه جګړه کې د وټل شوی کسانو شمیر 2900 ورسید. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ته یو تروریستي سازمان ګڼي. د جنوبي کوریا پوځ وایي شمالي کوریا نن دوشنبه دوه بالستیک توغندي واسمویل.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کې
د آزادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې به هستمو په سلامونو هر کله کوو. نن د دوهې په دو ورځنی غونډه خبري کوو چې د یکشمې پورې سپایل سو او د طالبانو استادو هم په حقي کې ګډون کړي، خو د افغان شوزو په استادې توپ په کې څوک نسته. د دې غونډې کوربنه د سیاسي او سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو مرستیاله روزمیری دی کارلو ده. دا لومړی وار دی چې د طالبانو یو هیئت د یوې ښځې په کوربتوب په داسې غونډې کې برخه اخلي چې د شاوخوا 150 هیوادونو ځانګړي استازي پکې راجرګه سوي، خو په خپله د افغان شوزو او مدني ټولنې استازي پکې نسته. د طالبانو استازو د دوهې په تیرو دوو غونډو کې برخه نه درلوده، خو په دې غونډه کې احتمالا د شرطونو له منل کېدو وروسته د خپل ګډون تایید وکړ. د طالبانو حکومت چې د نړۍ د یوه هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی، چې هم په هیواد کې دننه د مشروعیت ترلاسه کولو هڅه کوي او هم غواړي چې سیمه ییز یا هم نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. هغه څه چې د دوهې د درېمې غونډې په باب یې انتقادونه پارولي له اصلي بحثونو د ښځو او د مدني ټولنې د استازو څنډې ته کول دي، خو په یوه حاشوي غونډه کې د سه شنبې په ورځ جوړیږي د ښځو او مدني ټولنې استازي هم وربلل سوي دي. اوس پوښتنه ولري چې د دوهې غونډه د افغانستان وضعیت له بدلون سره څه مرسته کولی سي، آیا دا غونډه کولی سي د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ تعامل ته زمینه برابره کړي؟ که افغان ښځې، نجونې، مدني ټولنې او نور اړخونه څنډې ته پرېښول کېږي، دا ډول غونډې به څه ګټه وکړي؟ په 25 دقیقې بحث کې ورباندې خبرې کوو. دوه میلمانه ورته رابلل سوي دي، د چارو شنونکی پښتون ځیرک او مدني فعال بسم الله وطن دوست. وطن دوست صاحب، تاسو ته راځو، د دوهې غونډه به څومره د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د حکومت ترمنځ د راغلي درس په له منځه وړلو کې ستاسو په نظر نقش ولري؟
درنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه. خبرې ښه دي، باید لکه څنګه چې د تیر حکومت پر مال باندې خبرې کېدلې، خبرې پړاوونو ته ورسېدلې، خبرې ګټورې ځکه دي چې جګړه نه یې، جنگ نه یې. د جنگ مخنیوي په خبرو کېږي، خبرې تر جګړې ډېرې بهتره دي. دا چې په اوس وخت کې لا هم طالبان پر خبرو باور لري، هغوی بیا ځلې دوهې ته ځي، په دغسې نړیوالو غونډو کې برخه اخلي، هغسې غونډې چې د افغانستان په اړه جوړېږي. خو څنګه چې تمه کېدله یا تمه کېږي، هغه څه ونستول تم دا و چې د زلیب د افغانستان په کچه یا پنړی کې چې کوم افغانان چې ته فرق دی هغوی به په دې غونډه کې هغه مهم اشخاص را بلل کیږي هغوی به د افغانستان په اړه خبرې کوي په ځنګړې توګه د مدني ټولنو استازي د شزو استازي دا باید هلته حضور لرلی د افغانستان په اړه باید دوی خبرې کړي وای او څنګه چې موږ انتظار و څنګه چې تم کېدله هماغه سي غونډه تر سره نسوه چې یو ورځ ورسته یعنی د سپیشن به ورځ بل جلا غونډه نیول کیږي عملته د زینو ټولونو استازي به حضور ولري دا هم شدی کدی چې تر اوسه پر معلومه نه ده چې په هماغه غونډه کې به یوازې استازي و د همدې شاوخوا دیر شهوادونو استازي ګډون ولري که خپل د طالبانو ځینې استازي هم ګډون ولري ځکه چې دا ځل چې په قطر کې کومه غونډه شوې وه دوه جلا شان زموږ تر سترګو سپه یو دا چې څنګه چې باید د طالبانو پلاوی وای هماغه سې نه وو یعنی په لوړه کچه د طالبانو پلاوی نه وو له دې څخه داسې ښکاري چې یا دغه غونډه طالبان ته ډېره مهمه نه وه ځکه دوی داسې پلاوی لېږلی دی دوه کېدای شي همدغه دیرش هیوادونو طالبان د یو حکومت په توګه نه د یوې ډلې په توګه کېدای شي د دوی ځینې کسان وربللي وي کنه نو دا خو باید داسې وایي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لوړپوړي چارواکي نور د هیواد په کچه لوړپوړي چارواکي او دغه سي د ګډوالو شمیر باید تر لس پنځلس انتر شلو پورې رسېدلی خو بیا هم ولس ورته په تمه دی چې هغه ناخوالې چې په افغانستان کې روانې وي دي یا هم له دې څخه وروسته خدای مکړه راپورته کیږي باید ژر تر ژره د خبرو له لارې څخه حل شي.
بله ډېره مننه ځیرک صاحب. تاسو تر اوسه لکه څنګه چې وطن دوست صاحب یادونه وکړه د شوزو استاذ یو د مدني ټولنې غړي له اصلي باسونو ایستل سوي یوازې د دوی لپاره یو حاشوي غونډه جوړیږي د سیشن به پر خدا غونډه هم د شوزو د ځینو استاذو لخوا تحریم شوی د تاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
مننه السلام علیکم. سلام موږ د ملګر ملتونو څخه تر دغه اضافه تمام نشو کولای ځکه ملګر ملتونه هغه هر وخت د امریکا پر هغه غلط او ناسمو پریکړو باندې یو تعمیري رول لوبوي. د نن چې شجی حسب کړی دی د حقوق موضوع بغل تکړه ده هغه د لیست استلې دي او یا هڅه کړی دی درې مې ورسته کړی دی تر دغه نور شان کچې افغانان دغه ته متوجه شي موږ څو ځله د ملګري ملتونو دغه سي په عامه اصطلاح باندې ناځواني لیدلې دي کچې د مجاهدینو دورې ته ولاړ شي په هغه کې هم چې د بیننسیوانو د ملګري ملتونو هغه قضیه سره د په لوی تصویر کې وګوري تر دغه ډېرې غټې ناځواني شوي دي. حتی زموږ یو رئیس جمهور په درسه وي او چا پوښتنه نه ده کړې. نن چې د ښځو د حقوقو بحث یادېږي د بیان د ازادۍ بحث یادېږي د ډیموکراسۍ بحث یادېږي افغانستان لاسترلی دغه سي خلکو ته دغه سي دلی ته تسلیمیږي هغه ډېرې غټې غټې موضوعګانې نورې هم دي. یعنی دا تمه بیخي څوک نسي کولای چې ملګري ملتونه ولې ښځې ویسي او په داسې حال کې چې نننۍ قربانۍ د طالبانو سره په دې غونډه کې هغه بېرته یو ښځه ده. یعنی دا ډېرې غټې خبرې دي په دې کې کچېرې سړی یې ته متوجه شي. خو بدبختانه نن د ښځې ستلې دي دې پر ځای چې هغه وایي په دې کې د ښځو پر سر معامله نه وایي سوې موږ د طالب څه ګیله کوو چې هغه د ښځو پر سر معامله کوي ښځې بندیانه وي ښځې د کوروسه نه پرېږدي ښځې تعلیم ته نه پرېږدي چې ملګري ملتونه په دونې لویه سطح باندې ولاړېږي ښځې د لیست څخه د اجنډا سیسته کوي او بیا یې حشیته کوي بیا د غونډې وروسته په درېیمه ورځ دوی د هغو سره مجلس کوي. دا فکر کوم چې چندانی کار نه دی.
ډېره مننه وطن دوست صاحب. لکه څنګه چې ځیرک صاحب یادونه وکړه وای ولس اوس له ملګرو ملتونو زیاته تمه هم نه لري. ستاسو نظر څه دی چې ولې له ملګرو ملتونو څخه دومره نهیلي پکار ده؟
کله لوی سره ورته وګورو هر هیواد چې له افغانانو سره کومکونه کړي دي هغوی یوه تمه لرله هغوی یو پلان درلود هغوی د خپلو شخصي ګټو لپاره کومکونه کړي دي یا کول هغه په تیرو وختونو کې چې کوم حکومتونه رامنځته شوي وه ټول همدغسې د یو فرمول لارې رامنځته شوي وه چې اوس چې کوم حکومت رامنځته شوی دی دا هم داسې نه دی رامنځته شوی چې افغانستان کې داخل رامنځته شوی دی دا هم بهر په قطر کې رامنځته شوی دی. نو هر هغه حکومت چې بنسټ ته د بهرنیان ریشي وي هغه چندان زموږ در نه په دوا کېږي. شو حکومتونه هغه و یا دي چې د ولس له منځه راپورته شوي وایي یا و هغه چې ولس پر هغوی باندې باور درلود. نو زما په نظر بیا هم که بهرنیان زموږ په خاطر هر څونی غونډې نیسي بیرته زموږ په ګټه نه دي. زموږ په ګټه داسې دي چې طالبان سمدستي د دغسې غونډو پر ځای خپله په کندهار او کابل او مزار او په نورو سیمو کې غټې جرګې راوبلي، د جرګو له لارې څخه د افغانستان مشکل حل کړي، د جرګو له لارې څخه یو داسې حکومت رامنځته کړي چې د ټولو ربانی امین وي، خپل د طالبان هم خوشوي، د تیر حکومت د کستانو هم خوشوي، د ولس هم خوشوي، او د دوی ټول ترڅنګ چې یو داخلي مشروعیت ترلاسه کړي.
بل وطن دوی صاحب خو دغه سي جرګو باندې هم انتقادونه ست. طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړی کال کې دغه سي جرګه ربلل و، خو هغه باندې انتقاد دا و چې یوازې د طالبانو هغه خواخوږي وربلل سي و.
داسې حضرت داسې یوه جرګه ده چې په هغه کې ټول اړخونه ځان وویني، داسې یوه جرګه چې هغه مشروعیت ولري، ولسي مشروعیت ولري، داسې یوه جرګه چې هغه د یو داسې حکومت بنسټ کښېښودلی سي چې په هغه کې ټول قشرونه وي، ټولې ډلې ټپلې، ټول ګوندونه واوسي، ټول هغه کسان واوسي چې هغه په افغانستان کې حساب کېږي. یعنی که اقلیتونه دي که اکثریتونه دي، ټول باید عملته واوسي. که یو دغسې څه رامنځته نه سي، زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې دې جګړه ودرېږي. طالبان به وي کال دوه پنځه چې څونه وي بیرته نور کستان مجبور کېږي، لکه څنګه طالبان مجبور سوه په 2003 او 2004 کې طالبان وسله راپورته کړل، همداسې به نور کسان وسله راپورته کوي. بیا به هغوی جنګېږي شل کاله یا پنځلس کاله، بیا به هغوی حکومت ترلاسه کوي، بیا به بله ډله غرو ته ځي، بیا به بله کیسه. دا کیسه به همدغسې روانه وي. د طالبانو لپاره ښه وخت همدا دی چې دوی باید هغه قومونه، هغه طرفونه، هغه ډلې چې په افغانستان کې دي، هغوی چې واک لري، ځواک لري، نفوذ لري، نفوس لري، هغوی ته هم باید وخت ورکړي. یعنی دغه د نړۍ یا نړیوال یا خپل افغانان چې د همه شموله یا ګډ شموله حکومت لري وي، د دې معنی دا نه ده چې د یو قوم څخه یو کس مژاولو په حکومت، د دې معنی دا ده چې په ټول افغانستان کې چې څونه قومونه، څونه انسانان دي، هغوی ټوله په حکومت کې د ونډې اخیستلو هغه مساوي حق لري. هغوی ټولو ته باید وخت ورکړل شي. هغه کسان چې هغوی د چوکۍ اهل وي، هغوی ته باید وخت ورکړل شي. یعنی اوس هم نه دي ناوخته که چېرې طالبان دغسې وکړي چې د خپلو اتباعو پر ځای چې ټول ملایان ټاکل کېږي، که وړ کسان وټاکل شي، په هغه که په هر قوم په هره کورنۍ کې وي او ولسته غواړي، هماغه ولسته ورکړه سي. نور زه په دې پوره باور یم چې بیا به قطر ته امریکا او نړیوالې ټولنې ته موږ اړ ونه اوسو چې هغوی به زموږ لپاره بیا بېلابېلې غونډې نیسي، خپل په طبیعت په موږ ته غونډې نیسي. هغه څه چې دوی غواړي، هغه څه چې دوی ګټې په کښې تضمینېږي، هغه دوی پر موږ باندې بیا نه سي تپلی. دا چې اوس سره باندې تپي، معنا دا ده چې زموږ واک د دوی په لاس دی. زموږ پیسې، زموږ حکومت، زموږ نظامونه، زموږ سیستمونه، زموږ داخلي او بهرني سیاستونه ټول دوی په لاس کې دي، ټول دوی راته منظموي. دا چې دوی منظموي، نو چې دوی پر هر خوا موږ روانوي، بیا نو موږ جمع زموږ حکومتونه اړ دي چې هماغسې به مخته ځي. د ټولو ناخوالو څخه د خلاصون یوازنۍ لار همدا ده چې وستر وخت طالبان باید پر یو داسې لار باندې حرکت پیل کړي چې هغه د ټول ولس، د ټول نظام، د ټولې خاورې، د ټول افغانستان په ګټه واوسي.
ډېره مننه اوریدونکو ته. بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو اورې. د دوحې پر دوه ورځنۍ غونډه بحث کوو. میلمانه مو دي د چارو شنونکی پښتون زیرک او مدني فعال بسم الله وطن دوست. زیرک صاحب، تاسو ته راځو. طالبان له دریو کلونو راهیسې چې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، ځینې خاصې غوښتنې لري چې بیا بیا یې تکراروي. د دوی پر مشرانو د بندیزونو لرې کېدل، د افغانستان د کنګل سوې شتمنۍ خوشې کېدل، د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل او نور مسایل، فکر کوي چې نړۍ به دا هر څه له طالبانو سره ومني؟
زه فکر نه کوم چې دا دی ومني، ځکه په لومړي سر کې کوو کتل سي طالبان د طالبانو راتګ هغه د دې لپاره نه دی چې د دې حکومت په مشروعیت واخلي او د دې مشروع حکومت ولري، ځکه دا یو جنګي ډله ده او جنګي ډله نس کولای چې د خلکو پر سر باندې حکومت وکړي. بدبختانه د درې کال پروسه ده روانه ده، لکه د طالبان د اولی دورې په شکل باندې چې هغه و دا بم داسي وی درار وخت چې مداورته ټاکل شوی ده، او زه فکر نه کوم چې مشروعیت کې وي، ځکه طالبان د هغه څه د معیارونو د پوره کولو وړتیا نه لري. کده طالبان غوښتنه ته پرېږدي، د ولس غوښتنه چې طالبان ورته مکلف دي، په دا درې کاله کې طالبانو څه کړي دي؟ مثلا کده ښځو حقوق دي، کده هغوی د زده کړو پروسه ده، کده هغوی د کار پروسه ده، په دغو درو اړخو کې څه کړي دي؟ نور خو یې خواته کې دغه درو ته په درې کاله کې چې یو تعلیمي د زده کړو کریکولم نسی جوړېدلای، دوی په اړه باندې یو دریز یو پریکړه نسی کېدلای چې د ښځو تعلیم روا دی که نه دی روا، ښځې کار کولای شي که نسی کولای، ولې نسی کولای، په کوم دلیل؟ نیمه ډله یو څه وایي، نیمه ډله بل څه وایي، د قطر ډله بل څه وایي، د کندهار ډله بل څه وایي، د کانیانو ډله بل څه وایي. یعنی د دوی په منځ کې هغه وخت چې خبره یوه نه وه، اجماع یوه نه وه، په یوه خبره باندې سلا نه وه، تر هغه وخته پورې دغه ډله دا یو ډله ده او دا جنګي ډله ده، دا د جنګ لپاره راوستل شوې ډله ده. دا په افغانستان کې صحیح دي چې نن جنګ درېدلی دی، په دې باندې موږ ټول وایي چې ولې جنګ د هغو خلکو جنګ کاوه، داسې نه و چې جنګ بل چا کاوه، جنګ دوی کاوه. نن هم چې دوی راغلي دي، دا بېرته د جنګ لپاره راغلي دي، جنګ که سبا وي که بله ورځ بیا شروع کېدونکی دی، او تر هر څه دوی ښه رول لوبولی شي. اوس نو د دوی که بیا چیز دوی د مشروعیت غوښتنه کوي، مشروعیت لپاره خو خپل قوانین وي، هغه قوانین تا نه دي پوره کړي، ولسي مشروعیت تاول باید واخلي چې ته د نړیوال مشروعیت غوښتنه کوې، ته د سیمه ییز مشروعیت غوښتنه کوې، ته داخلي مشروعیت نه لرې. د افغانستان نیم ولس تر نیمایي ډېر خلک هغه ګوره ښځې دي، ښځې د دوی څخه ناراضه دي، پاته نارینه سوله نارینه هېڅ کولی نه شي، بېکاري اوج ته رسېدلې ده، فقر غربت دربدري اوج ته رسېدلې ده، بې تعلیمي بې سوادي اوج ته رسېدلې ده. خلک په دې حکومت کې په دا اوسني اداره کې د طالبانو خپل ځان نه ویني، دوی ولسي مشروعیت نه لري تر اوسه پورې، دوی د نړیوال مشروعیت غوښتنه څنګه کوي؟ او بیا دغسې ډلې ته که ته په میلیاردونو ډالر ورسپارې، د دې تضمین څوک کوي چې دا پر کومه لاره مصرفېږي؟ دا اوس چې د هفتې څخه د میاشتې څخه دلته د بشري مرستو په نامه باندې پیسې افغانستان ته ځي، هغه پیسې حساب چا کړي دي؟ دا هغه پیسې چې مثلا د ګمرکاتو د عوایدو څخه لاسته راځي، دا پیسې د دغو پښتنه چا د طالب سره کړې ده؟ د دې مصارف چیرې دي؟ د دې استعمال چیرې؟ دا خلک څوک یې وکړي د چا څخه؟ کله چې ته مشروعیت نه لرې، طالب هم خوشحاله په دغه دی، دا خو د خولې خبرې یو دا دي چې مشروعیت غواړم، طالب خوشحاله په دغه باندې دي چې مشروعیت نه وي، مشروعیت نه وي، د ده څخه پوښتنه نه کېږي، دی مسؤول کس نه دی. خبره په دې کې ده، نړیوال کچیر مشروعیت ورکوي، نړیوال کچیر دوی ته د پیسو د غوښتنې د افغانستان د پیسې چې په سویس کې دي، د هغو د آزادولو خبره کوي چې دا طالبان ته باید وسپارل شي، دا هم باید یو مشروع نظام وي، دا یو په بل پورې تړلي د زنجیر کړی دي. دا کچیر یو په بل پسې نه وي، زه فکر نه کوم چې د طالبان یوه غوښتنه دې ومنل شي، ځکه د طالبانو څخه ساده غوښتنې کېږي چې نړیوالې ځینې کوي، چې هغه د نجونو د زده کړو د بشری حقوق ده، مثلا د کار ده، په افغانستان کې د سهولتونو د فرصتونو د ایجادولو ده، هغه تر اوسه دی نسی کولای. نو دغونی غټ مسؤلیتونه او سپارل، دا فکر نه کوم چې نړیوال دي دغونی بیا باور وي، چې دغه پر بیا باور ډلې دي دغونی باور وکړای شي چې هر څه دي ورته وسپاري. دا د افغانستان د افغانانو د هغوی د سرنوشت موضوع ده.
ډېره مننه وطن دوست صاحب. هغه ولس چې له بېوزلۍ څخه دا مهال په افغانستان کې کړیږي، هغه نجونې چې له تعلیم او تحصیل راګرځول سوي دي، هغه ښځې چې له کارونو راګرځول سوي دي، فکر کوي چې د دوحې په څیر په غونډو کې واقعا د دوی استازیتوب کیږي؟
زما په نظر سره د چې ملګرو ملتونه جمع ناټو امریکا څوک چې دي یا څوک چې و، هغوی چې یو جوړ نظام طالبان ته سپاري، په هماغه نظام کې چې سلګونه زره سرتېري شتون لري، هغه نظام چې شل کاله ورباندې پانګونه شوې ده، هغه نظام چې په هغې کې یعنی افغانانو شاوخوا 50 یا سل کلن مزل وهلی و، چې داسې نظام ورکولی شي، نو مشروعیت ته لویه خبره نه ده. ممکن ډېر نږدې همدغه نړیواله ټولنه مشروعیت ورکړي، په قطر کې بیا ځلې ناستې د دې معنی لري چې ملګری ملتونه جمع هغه هیوادونه چې وسنۍ حکومت باندې پنګونه کوي ډالر ورلېږي د هفتې یا د میاشتې د ناستې د دې معنی دا ده چې دوی پر هماغه پرېکړو چې تر اوس پرې ګونګه پاته ده چې په قطر کې د طالبانو د امریکا ترمنځ کومه هوکړه شوې ده چې په هغه کې څه ویل شوي وه. زه فکر کوم دغه ناستې د هماغه پرېکړې باندې چینی دي چې ودې کړه ودې نه کړه وې که داسې وکړه هغسې وکړه. پاتې سو یو لوی شمېر ښځې چې هغه بغلته کېږي یا بغلته کړې دي د چې یو جوړ نظام ورته سپارل کېدلی سي. د ښځو بغلته کول هم چې دونه مهمه خبره نه ده نړیوالې ټولنې ته، که چېرې دوی ته مهمه وایي د لوی اثر څخه داسې پرېکړه باید نه وای استوي، او که دوی ته مهمه وایي د سکار باید دوی نوې کړی. د چې داسې کار سوی دی اوس هم ښځې هم بغلته کولی سي، نارینه هم بغلته کولی سي، د مدني ټولنو استازي هم بغلته کولی سي. واک ته دوی په لاس دی، پلان پروګرام پالیسي د دوی په لاس کې، د غونډې د غونډو منظمول د دوی په لاس کې دي. څنګه زړه وړي هماغه سمخته ځي.
ډیر مننه ځیرک صاحب. کچیرې د طالبانو عمده غوښتنې ومنل سي، خو بیا هم په افغانستان کې د طالبانو افراطي دریز بدل نه سي، بیا هم نجونې له تعلیم او تحصیل څخه راوګرځول سي او ښځې له کاره منوي، څه فکر کوئ چې بله قوا داسې کومه یوه ده چې پر طالبانو فشار راوستلی سي؟
زه خدا وایم چې په افغانستان کې دی جنگ نه وي، جنگ دی هیڅ کله نه وي. جنگ ودرول سو دا چې هر چا ودروي جنگ باندې، ولی جنگ باید د اپشن په توګه پاتې وي. کېږي دی نه تر ډېره دی هڅه دا اوسي چې د خبرو د لارې بخي ډېر کوششونو هڅې دي اوسي چې په هر کم وي، خو یو 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 منځلارې دغه باید واخته سي تر څو جنگ ونه سي، جنگ ته بیا لاره واره نه سي. خو کچېری طالبان دا کوشش کوي، او یا مثلا موږ د یو فاکتور په توګه دا وګورو چې طالبان څه لپاره وصل سوي دي، یعنی که په لوی تصویر کې وګورې طالب د حکومت لپاره نه دی راوصل سوی، هغه یو نیابتي ډله ده، جنگ به کوي، او د جنگ لپاره دا یو وسایل ده چې اوسېدی کوي فعلا. راځو دې خبرې ته چې څوک به جنگ کوي، او یا مثلا څوک مجبور کېږي. دا خلک د انسان تر ټولو لویه کمزوري لوږه ده. کله چې انسانان لوږې کړله، لوږې ته دي ورټیل وهله، هغه بیا هر څه کوي درته. دا د افغانستان 40 میلیونه زیات کم نفوس، دغه به بېرته جنګ کوي. دغه زموږ د تېر جمهوري نظام سرتیري چې نن په یو نامه بل نامه باندې ګوره طالبې نیسي، څوک یې زنداني کوي، څوک یې وژلي دي، چا پر کورو چاپی وي، څوک یې تېرسې ته مجبوره کړله. دغه خلک چې نن په دې پوه سي چې ضرورت دی، هغه ټول بېرته راګرځي، او داسې نه دي چې هغه نه راګرځي. دغه خلک چې نن لوږه او فقر ته وده په دغه نظام کې چې پر هر چا باندې ظلم استبداد وسو، پر هغه باندې دغه سره بی قانوني او غیر قانوني عمل تر سره کیږي، هغه ټول دي چې را درمی تر څو موږ د خپل حق او حقوقو لپاره وجنګیږو. یعنی مطلب که موږ ګورو فاکتورونه به خدیر دي، عملونه ډیر دي، خلک پیدا کیږي دي لپاره، ولی دا د حل لاره نه ده. پر دې خبره باندې باید توافق ونسي په هر لار چې کیږي. نړیواله ټولنه نن هم باید په دې پوه سي، سبا هم په دې پوه وي، او د تیر تاریخ هم باید دې زده کړي چې بغیر له خبرو، بغیر له ناستې، بغیر له درې سیاسي جوړجاړي، زه فکر نه کوم چې جنگ او په سبا باندې تشدد دا دې د حل لار وي. هغه که نړیوال افغانان دغه ته مجبور کوي، او که طالب افغانان په داخل د افغانستان کې دغه ته مجبور کوي چې د زور او ظلم او استبداد څخه کار اخلي، او کوشش دا کوي چې خلک مظلوم دي، چې تر څه کې من هیڅ د ادارې د یو ځانته د حکومت په ویلو سره ته چې ارڅه کې اته کولای شي. د خلکو زور د خدای زور دی، هیڅ کله داسې نس کېدلی، او یو ورځ به ویني دغه ظلم، دغه زور، دغه استبداد نتیجه به طالب ویني. لکه تیر وره چې ولاړل، لکه نور نظامونه چې ولاړل، د دې نظام ډیر اسانه، د دې اداره ډیر کوچنۍ ده، دا بالکل تللی شي، او دغه د خلکو په زور ودرته شي.
ډیر مننه وطن دوست صاحب. مخکې ځیرک صاحب یادونه وکړه چې جګړه د حل لار نه ده، او خلک هم جګړه نه غواړي. نو فکر کوي چې طالبان پر خبرو اترو او پوهاوی باور لري؟
جګړه دوه نوم لري، هغه یا عقیده ده یا عقده ده. نو دغه دوه شترزای سي یا چهار یو جلا جلا وي، جګړه روانه وي. په افغانستان کې جګړه لکه چې راپیل شوې ده یا عقیده ده یا عقده ده، که د سشید داود خان له مال څخه ورته وګورو یا غازی امان الله خان له مال څخه، هماغه مال ځینو عقده لرله خو زیاته عقیده وه. ځینو هیوادونو پر همدې عقیدې پانګونه وکړه چې پلانکه یې تکفیر کوي، دا کافر دی، دا د کوپارو لپاره کار کوي، هغه د انګریزانو لپاره کار کوي. په دغو نمونو باندې زموږ جوړ جوړ نظامونه وواله. اوس هم هماغه وخت دی که چیرې په سیمه کې ظلمونه کېږي، وهل کېږي، کسان و عقدې ته اړیستل کېږي، دردمن کېږي، دا جګړه نه درېږي. جګړه به مخته ځي، بله ډله به راپورته کېږي، نور کسان به راپورته کېږي، بیا به د دې نظام پسې وسله رااخلي، بیا به جګړې وي، بیا به دا نظام ځي، دوی به غرو ته خېږي، بیا به بله ډله راځي. دا کیسه به همدغسې روانه وي. زما نظر دا دی طالبان چې بیا بیا تر قطر پورې ځي یا مسکو ته ځي، غونډې کوي، له دې د دې څخه ښکاري چې طالبان هم اوس پر خبرو باندې باور لري. موږ وایو چې دوی دې دغه باور نور پسې قوي کړي. هغه کسان، هغه قشرونه، هغه ډلې چې په افغانستان کې هغوی غواړي چې د حکومت په جوړېدو کې، د هیواد په رغېدو کې، د هیواد په سمسورتیا کې برخه واخلي، دوی د هغو ټول ته وخت ورکړي. پر نړیوالو سټیجونو د هغوی ته وخت ورکړي چې وژغېږي هغه افغانان چې په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوي. دغو ته د وخت ورکړي چې له دوی سره کښېني، وژغېږي، په نړیوالو کانفرنسونو غونډو کې له دوی سره برخه واخلي، خپله په افغانستان کې دننه دي سمې غونډې جوړې کړي، خلکو ته د وخت ورکړي، د بیان پر ازادۍ دې باور ولري، د بیان ازادۍ ته د وخت ورکړي، هغو کسانو ته چې افغانستان کې ژوند کوي هغوی ته د وخت ورکړي چې هغوی خپل نظرونه څرګند کړي، هغوی خپل دردونه څرګند کړي. هغه کسان چې د سالم نقد کوي، سالم انتقادونه کوي، هغوی ته باید وخت ورکړل شي، ځکه دغه سالم انتقادونه دي چې په سیستم کې دننه ضعف، کمزورتیاو، مشکلاتو، ستونزو، فسادونو له منځه وړلای شي، ځکه د حکومت پورته فکر نه وي. همدغه کسان حکومت ورته فکر کولای شي چې دغه شیان باید له منځه لاړ شي. د دوی په بخښنې سره د دوی وروستۍ ناستې څخه داسې ښکاري چې دوی هم پر غونډو زیات باور لري او دې ته نږدې شوي دي چې باید له مدني ټولنو له اساس سره هم یو ځای کښېني. که دغسې وسي، دا به د طالبانو لپاره لویه لاسته راوړنه وي. ولس به پر دوی باندې راټول شوی وي. که چیرې دوی ولس بیا هم بغل ته کړ، نو بیا هماغه چم کېږي لکه څنګه چې د دوی پر مال کېده. د دوی پر مال به افغان سرتېرو جنګ کاوه، ولس باندې طالب ته خپل کور کې ځای ورکړی. که چیرې طالبان له خپل دریځه وانه وړي، بیا به یوه ډله پیدا کېږي همدغه ولس په هماغه کسان په کور کې ساتي، بیا به هماغه کسان له کور څخه پر دغه طالبانو باندې بریدونه کوي. دغه څه دی چې د افغانستان په زیان دی. موږ جګړه نه غواړو. جګړه باید مطلق بنده شي. جګړه زموږ د افغانانو، د افغانستان په زیان ده. نو څونه چې د خبرو له لارې څخه ژر دغه ستونزې حلېدلې شي، باید په هماغه کچه باندې ستونزې حل شي. نور باید هېڅ ډله، هېڅ طرف، هېڅ لوری باید د جګړې ته امیدوار او مایل نه شي، او باید وسله راپورته نه کړي.
ډېره مننه. د دې لپاره چې وخت کم دی، نو ځیرک صاحب ته وخت ورکړو. ځیرک صاحب، لکه مخکې تاسو یادونه وکړه چې د بیلابیلو مسایلو په اړه د طالبانو په دریځ کې هم بیلابیل لوري متفاوت دریځونه لري. د نجونو د تعلیم مسله ده، د ښځو د کار مسله ده، دغه راز نور موضوعات. څه فکر کوئ چې څوک د طالبانو په دریځونو کې یو اتحاد رامنځته کولی شي؟
مختلف دغه دي. اوس ځینې یو څه وایي، ځینې بل وایي. ولې زما خپله د طالبانو په منځ کې د مختلفو ډلو څخه هېڅ دا توقع نه شته چې څوک دي، ځکه هغه هر یو د خپلو ګټو پر بنیاد باندې نن راسره یو ځای شوي دي. د مختلفو ډلو څخه راځي راټول سوله، د طالبانو تر بیرغ لاندې دوی دغه په اسلام باندې بیعت وکړي. هغه ماته مطرح نه دي. زما خپله چې تمه ده، او یا مثلا هغه یو څو فیصده ده، هغه د نړیوالې ټولنې څخه ده. که څه هم په دې کې ملګري ملتونه کوم خاص رول نه لري، ولې د نړیوالې ټولنې، د ناټو یا د اروپایي هیوادونو څخه، د امریکا یا مثلا د دې لوړ پوړو قدرتونو څخه، هغه باید خپلې ګټې د افغانستان په جوړ نظام کې وویني. د هغو هغه پرېکړې وې چې د افغانستان جوړ نظام یې واخیستی طالبانو ته، یا داسې یو ډلې ته چې هغه جنګي ډلې ته یې وسپاري. نو طالب خپل هېڅ اختیار نه لري نه قدرت لري چې هغه یو څه سم کې او څه دي خراب کې. دا د دې خپل منځي مشکلات چې هغه د دې خپل منځي دي په هغه کې موږ ټول رول نه لرو. رول کوي که د افغانستان د اړخه د افغانانو د اړخ ورته کتل کېږي، موږ خپله فایده پکې وینو، موږ د افغانانو ګټه د افغانستان ګټه پکې وینو. هغه په طالب کې نه ده، هغه په نړیواله ټولنه په طالب فشار راوړي تر څو افغانان سره متحد کړي.
ډیر مننه. د 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورید. د وهې پر دو ورځنی غونډې مو خبرې وکړې چې د دوشنبه په ورځ هم دوام کوي. د چارو شنون کې پښتون زیرک او مدني فعال بسم الله وطن دوست مو میلمانه و. له دوړو مننه.